دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ده. په افغانستان کې د داعش ډلې د یکشنبې په ورځ د غبرید مسؤلیت منلې چې تیر ورځ یو خبریال پکې وژل شوی او څلور تنه نور زخمیان شوي وو. د غبرید د کابل په دشت برچی سیمه کې د شنبې په ورځ شوی. په دغه سیمه کې ډیری اوسیدونکي شیعهګان او هزارګان دي. تر دې وړاندې هم د داعش وسلوالې ډلې څو بریدونه کړي. د اژانس فرانس پرس د خبر لمخې د اسلامي دولت د خراسان څانګې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلې دي. حامد سیغانی چې افغان خبریال او د اریانا خبري اژانس سره کار کوي په دغه چاودنه کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړي چې د یو خبريال په ګډون شل تنه وژلي او زخمیان کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کابل په لویدیز د دشت برچی په سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر د اور لګیدو له کبله یو ملکی کس وژل شوی او درې تنه نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د پیښې په کله په خپل ټوټر لیکلی وو چې ظاهراً په ټوینس موټر کې د اور لګیدو له امله چاودنه شوي. شاغری مجاهد د پیښې پاک له نور معلومات ورنکړل خو به ول چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه پلټنی روان دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د هغه خلکو شمیر چې کاته ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.2 میلیونه تر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WFP د راپور پر اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په پرتله 3 میلیونه زیات شوی دي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه خلک چې د غیوات څخه باندې 80% نفوس کیږي لوږه غالي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د کال تر پای پورې به د افغانستان 90% خلک د فقر او د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان هم دغه راز ویل دي چې د روان کال تر پای پورې به 3.2 میلیونه افغان ماشومان په سختي او جدي خوارځواکۍ یا سویت غذی اخته سي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگ جګړو وچکالۍ غربت او اقتصادي ستونزو له کبله 3.5 میلیونه افغانان په خپل وطن کې دننه بې ځای شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دي که په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره پر وخت مرسته ونه سي د ژمي پر اتک سره به ستونزې نورې هم زیات شي. چاکل سیوی دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره نن د دوشنبه په ورځ د یو ویډیو کانفرنس د لارې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړه مشران به په مسؤلانه توګه د سیالۍ د تنظیم په لارو چارو وغږیږي. میربن ساکی په اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس بایدن به خپل چینایي انډول ته د متحده ایالاتو لومړیتوبونه او مقاصد واضح کړي او هم به د چین په برخه کې د امریکا د اندېښنو پاکله رښتینی او واضح خبري وکړي. جمهور رئیس جو بایدن د واک تر لاسه کولو را په دی خو 2 ځلې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په ټلیفون غږیدلی دی. د نړۍ د دغه دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې په دې تازه وخت کې د ګڼ شمیر مسایلو خو په ځانګړي توګه د تایوان پر سر خرابې شوی دی. د امریکا د فدرال پولیسو اداره وایي چې د دوی د یوې خوندي سرور څخه زرګونه جالي برېښنالیکونه چې د انټرنیټي بریدونو خبرداری ورکاوه استول شوی دی. FBI د اسپم هوس د خپلواک امنیتي ګروپ هغه راپورټ تایید کړی چې وایي 13 ورځې یعنی د نومبر په 14مه د قانون د پلي کوونکو د تسدیله پورټل څخه د ایمیلونو نصیب دي. د راپور پر اساس دغه یو شمیر برښنالیکونو تر لاسه کوونکو ته خبرداري ورکړل شوی چې د یو نامعلوم شوکمار انټرنیټي ډلې د پیچلي برید هدف دي. د امریکا د فدرال پولیسو ادارې په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې دا وضعیت لا هم روان دی خو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویل دي چې د سوریې په ختیځ کې د یک شنبه پروس په یو برید کې د یو جنرال په ګډون څلور سرتیري وژل شوی دي. په برتانی کې مشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د سوریې په درزور سیمه کې په یو موټر چاودنه شوی چې سرتیري پکې روان وو. د غبرت په داسې حال کې شوی چې تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي دولت ډلې ادا کړی و چې د سوریې د حکومت ډیر له سرتیري په یو غلچکی برید کې وژلی وو. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویلي چې د تیر مارچ د میاشتې راهیسي 1503 تنه د سوریې د حکومت ملاتړي وسلوال او 1350 ایران پلو وسلوالې د اسلامي دولت د ډلې په بریدونو کې وژل شوی دي. د 2019 کال راهیسي چې کله په سوریې کې جنگ پیل شوی تر اوسه شاوخوا 1500 خلک وژل شوی دي. میلیونونه نور بې ځای شوی دي چې د غیوه د نفوس نیمایي برخه جوړوي. د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام د یکشنبه پورز د خپل هیواد د جبري ریاست څوکۍ د انتخاباتو لپاره لومنیکنه وکړه. د لیبیا د جمهوري ریاست ټاکنې به د دسمبر په 14مه نیټه ترسره کیږي. د لیبیا د ټاکنو عالي کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سیف الاسلام په انتخاباتو کې د کاندیدو ټول شرایط پوره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې سیف الاسلام په 2018 کال کې د ولسي پاڅونونو پر مهال د بشریت پر ضد جنایاتو باندې تورن کړی. په دغه ولسي پاڅونونو کې معمر قذافي ووژل سو او د دیکتاتوري حکومت هم ړنګ سو. او آسټرالیا د 2018 کال د کرکټ شلوریز جام سیالیو اتلولۍ وګټله. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام پایلوبه د یکشنبې پر ورځ په دوبۍ کې وسوه. دغه نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په وروستیو کې په عمان او اماراتو کې پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې آسټرالیا ته د 130 منډو هدف وټاکه. آسټرالیا د هدف ته دوه لوبغاړو په سجدو سره په 19 اوور کې پوره کړ او په لومړي ځلې د شلو اورونو د سیالیو اتلولۍ وګټله. د کرکټ شلو اوریز نړیوال جام په هرو دوو کلونو کې یو ځل کیږي. تیر کال د کورونا وایرس له کبله د سیالۍ ونه سوې. بل شلو اوریز نړیوال جام به په 2022 کې په آسټرالیا کې ترسره شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایي موده یې پای ته رسیدلې، د نوې تړون د لاسټیک تر مهاله به د دغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه دوام ومومي. په موکړې د اکرام شینوالي رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر درودین عزیزی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړ چې پاکستاني چارواکو سره د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی د تیریونی د شو خبرو په اړه معلومات ورکړوي، ویل چې په دغه خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اوږدو کلونو پرتو سوزو پر حل باندې موافقه شوې ده. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون هپټا یادونه وکړه. ویل چې دواړو خواوو په دې موافقه وکړه چې د دې ویټالو تر لاسلیکولو پورې به افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د پټاد په خالي تړون څخه کار واخلي.
ما الحمدلله به یې موافقه رسیدیم.
خاغلی عزیزی ویل موږ الحمدلله په دې موافقه وکړه چې موږ بیرته هپټا تړون باندې خبرې پیلو. په ډیرو ډاډمنو شرایطو سره په هپټا کې چې زموږ خبر کوم مسلو موافقه شوی، موږ له هغه بیا هم کار اخیستلی شو. تر هغه مهاله چې موږ بیرته هپټا باندې خبرې پیلو او دواړه خېدو ګټو په ځنګل ډول د افغانستان په ګټه یې بیا لاسلیک کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت تړون د 2019 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی و چې د روان میلادي کال د فبراير په 19مه یې هجري موده پای ته ورسیده. او بیا پاکستان حکومت 2000 د تړون په ورخیز ډول د روان میلادي میاشتې تر 19مه پورې تبدیل کړی و. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر عزیزی ویل چې پاکستاني چارواکو سره په دې موافقه وکړه چې له دې وروسته د افغانستان لارې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د واګي بندر په ګډون د دغه هوا تر ټولو سرحدونو پورې مالونه وړل او راوړل شي. د مخه پاکستان افغانستان لارې ته د واګي بندر ته د مالونو د لیک اجازه ورکوله، خلواګي څخه د مالونو بیرته لیک اجازه نه ورکوله چې د لارې کرایي د مصرف لامل افغان سوداګرو واګي ته د مالونو د لیک ته زړه خکو. نور دي د عزیزی ویل چې همدا شان پاکستان په دې موافقه وکړه چې هندوستان له افغانستان سره مرسته شوی غنم به هم د واګي بندر له لارې افغانستان ته انتقال شي.
50000 تن غندم یې کې کومک شته از طرف
خاغلی عزیزی ویل چې هندوستان له خوا افغانستان سره د 50000 تن غنم مرسته شوی، موږ هغه په پښپړ ډول انتقالولې شو. کله چې له دې خوا هندوستان ته زموږ مالونه لیک ډول کیږي په خو هم بدلو، اوس پکې نور سہولتونه هم راول کیږي. اوس د واګي بدلت زموږ لري او مالونه به سکیم ډول تللی شي او دا غي خو غنم راول شي. زموږ په خپل موټر کې البته پاکستاني موټر هم کولای شي چې غنم انتقال کړي.
و هم نقل بدین
هندوستان په افغانستان کې د بي وزلو کورنۍ سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم مرسته کړي. خو د پاکستان سره اړیکو په برخه کې سوز لامل اسلام آباد د واګي لري افغانستان ته د غنم د لیک سره موافق نه و. خو ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مولوی امیر خان متکی د غوښتنې سره چې چاغنه یو غوښتل چې هندستان له خوا افغانستان سره رسته شو غنمو ته د واګیر لاري د انتقال اجازه ورکړي موافقه وکړه. افغان سوداګر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت په برخه کې د اسلام آباد نوی ژمنې مهمې ګڼي او وایي چې یو شمېر مسلو باندې چې پاکستان موافقه کړي په تیرو شل کلو کې تیرو افغان حکومتونو له خوا غوښتنه کېدله، خو پاکستان همکاري ته چمتو نه و. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجي محمد یونس مومند خبر اعلان ته وویل پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې هواري شوي.
ترانزیت مشکلات وچ همیشه د کراچی په پورت کې درېدل، پر موږ باندې ډینیشن او دمره چراتی ډینیشن، موږ د یو کمپنی کانټینر کرایه کاوه او دا به افغانستان ته راتی. اوس دا کانټینر موږ کولای سوچ در کراچی پر موږ دا کانټینر کرایه کو، د هغه ورسته یا په خپل ترانسپورت کې انتقال کو او یا کولای سو که پاکستانی ترانسپورت په غی کې انتقال په خپل ترانسپورت څخه. مقصد موږ افغانستان هم د تیر د سازمان غړی دی، د تیر سازمان موږ ته دا حق راکی او دا په دې کې فیصله پروسه چې دواړه مملکتونه به د تیر سازمان هغه ټوله کنوانسون هغه ټوله مقررات چې هغه ته به خاص احترام کوي او داغه د احترام په ساتلو سره موږ کولای سو چې خپل اموال د افغانستان څخه راستن د چندر بندر یوسو، خپل مالونه کولای سو چې د تیر د سازمان په درلودلو سره موږ در کراچی در بندر یوسو، د واګې در بندر یوسو، حتی هغه مملکتونه چې د تیر د سازمان غړي په جنوبی آسیا کې موږ کولای سو چې خپل انتقالات حل ته ولرو چې دا یو د خوشی زیر دی. یعنی یقینا زموږ په میلیارډ ډالر یا په 100 میلیون ډالر چې موږ ته تاوان رسیدي، موږ ته په پورت کې حل ته د درې دوله کبله څخه انتقال په وجه موږ ته درې دی.
هغه وی چې یو لری دری کارونه چې ډیر وخت اخیسته هم اسان شي وي، اوس دیوی پرمې د کول ته محدود شي وي. دی
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی وای افغانستان نور ستر پوسټ اړتیا نه لري.
سره له دې چې طالبانو مخکې ویلي وو د افغانستان د مخکینی رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه به په نوي پاوز کې شامل کړي، خو طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وویل هیوادي وړوکی پاوز ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسانو څخه باید جوړ وي چې وفادار او هیواد پالن ته ژمنتیا ولري.
افغانستان الحمدلله په کور کې دنه چې مهرنۍ یرغل نه وي، مخالفتونه اوس نشته. افغانستان یو واړه پوځ ته ضرورت لري، دغه پوځ ته ضرورت لري لکه امریکایانو کابل ادارې سي جوړ کړی. نو موږ کوشش کوو چې افغانستان د وفادار خلکو، لژمنو خلکو، لمسلکي خلکو نه یو داسې منظم اردو جوړ کړو چې دغه مصارف کم وي او وړتیا زیات وي.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر همدرنګ په خپل خبرو کې په نړیوال ټولنې تور ولګاوه چې د بشري حقوقو او د ټول شموله ادارې د جوړیدو موضوع د سیاسي مقاصد لپاره کاروي.
په افغانستان کې 50 ملکونو، امریکا او ناتو او لوی قدرتونو د ډالرو بارانو به هم امن نسو راوستای، به هم نظام نسو کنټرولولای، به هم د قدرت جزيري نسو لمن جوړولای. نن چې موږ هغه کارونه ټول کړی دي،
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر همدرنګ ادا وکړه چې وسنۍ کابینې ټول شمول ده او د افغانستان د مختلفو پرګنو غړي پکې برخه لري، خو وایي چې نړیوال ټولنه کوخه کوي طالبان مجبور کړي چې سیاسي مخالفین ته په کابینه کې ځای ورکړي. خو یو شمېر څېړونکو وایي د طالبانو په کابینه کې نوی پسوله کې کسان چې ټاکل شوی د طالبانو فعال غړي یا د هغوی قماندانان او یې جګړه ماران دي.
خو د دغه سرګندونه چې افغانستان مثال د نظام په اړه خبرې کړې دي، دا مطلق د پاکستان د خپل خبرې دي. یعنی په دې کې هیڅ کوم شک نشته ده چې 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 تاسو خپل فکر وکړئ چې د یو مملکت د ډیپلوماټ ورځي دور مخته سګنی دراغل تر څو پورې، یعنی په درې مورز باندې دوه کول شو چې د قریشی سره یا عمران خان سره وګوري. دا یو بل موضوع دا ده چې زمونږ ملي اردو په هیڅ صورت دوه نه رنګول شي، ورته دا هغه ملي اردو چې په دې باندې اول خدای سوچا افغانان دې موږ په دې باندې پیګو او بل په دې باندې مصالحه شي ودی.
د اگست په 15 نیټه طالبان کابل ته نوتل یو شمیر خلک وای لدی مودې راهي سه د ژوند ډیر سخت ورځ تیروي.
د طالبانو حکومت راغلی زموږ تعلیم زموږ راغه د شلو کال خوري د صفر سره ضرب سولې هغه په دې خطر باندې نور کله موږ په خوشحالي باندې په مکتب تر تلو واست باور وکړو موږ د بیر سره مکتب وته راځو بلکې هغه دوم سمستر دولس دا اول سمستر دولس سم پر بین جنو مکتبونه وایره په خوشحالي برتل اته واست دولس سم شاګردانی راسي د لیره تجربه مدرسه په وخت موږ مکتبونه شروع کیږي چې موږ حضور ته هم ځخپل نه هم خبر نو نور به څوک چیر خبرې خدای خبر چې شروع وسه وکنه.
از وخت کې امارت اسلامی افغانستان اومده باور شما به خدا کنی کلی نمو کارمندای ما بیکار است فعلا همو کسایی که ما کار میکرد یکی و دوم دغه میماشات ما سره از دولت مونده.
د ټریک اپلاس غړو د تیری پنځم په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د مختلفو مسایلو لکه د ترهګری پر ضد د مبارزې ناوړه اقتصادي وضعیت بشري کړکیچ او د میرمنو د حقونو په اړه بحث وکړ او له طالبانو وغوښتل نه یوازې لنډیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې په پریکنده ډول بند کړي بلکې اجازه ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې استفاده وکړي. وحید الافیزی امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان نوی واکمن طالبان غواړي چې د هیواد په قضایي سیستم کې د خپل دریځ سره سم تغیرات راولي. طالبان د اسلامي شریعت لپاره خپل ځانګړي او سخت دریځ تعبیر لري نو کندهار په مجلس کې بندي زندانیان هم په دې تم شپې سبا کوي چې طالبان به د دوی په اړه فیصله وکړي. هم وکړي دی رپورټ ته
د پنځوي د زندان وړخونه د هغو 1200 بندیانو د انتظار زید چې دوی هم لکه د نورو بندیانو د قضایي او عدلي چارو په اړه د طالبانو د نوي رژیم راتلونکو فیصلو او فرمانونو ته پته مدي. د پنځوي د زندان یو بندي هم د قاضیانو د مصروفیت له کبله تر اوسه محکمې ته نه دی حاضر کړی شوی.
د قتل په جرم یو شنولي ومه انو هغه چې مجاهدین له زندان مات کی مدیان بیرته بس د طالبانو په وایسته د مټر رکشه د کلم باندې یک
طالبانو د قضایي فیصلو د لارې په خلکو کې یو ځانګړی نوم ګټل دی او دوی چې ته دولت سره جنگیدل هغه وخت هم خلکو خپل قانوني مسلې دوی محکمو ته ورولې.
فزوایم داګه چې زه په تیر نظام کې باندې یم دی دا غزایم زړه درد کې چې څنګه پر یو قضا باندې بل قضا نهسته مصر دریمو کمې سوي جو ول اسکاله کې ډیره کړې دي هغه ما خلاص کړې دي.
د پنځوي د زندان یو بندي محمد نعیم د سو اونۍ رئیس په ځان لګیدلو تورنو د سپنوي د فارم منتظر دی خو قاضیان د نشټون او د مصروفیت له کبله ده هم همدا سي په زندان کې شپې ورځې سبا کوي.
یو انجلیز ما سره راوړل دي د جړی اسه انجلی را سره را ل دریش پیز ما سره وکړه دروش په ما بعد سه ز بیا ولاړم برته وجړی ته ریزه می وکړه چې دا انجلی ما سره را تشدل ده من ما سره دا غواړی چې ما سره نکاح وتړي ان زه چالت ولاړم دا غزګی سه بیا ز یوړم یو بل ز یوړم په یم ناغم کې شل ورځ ساتلې وم بیا ډیر ټینګ یو ولالم بلشت باندې انو انجلی بیا د پلار په لاس ور کړل هغه پلار بوتله زیرا وسلم کندهار ته انو وسمی او دوی میا شاخو دغونه کیږي چې باندې یو
د پنځوي سر نږدې د کندهار په عمومي زندان کې قریب زرتنه د مخدره مواد متادین او 200 نور په اصطلاح مجرمان بندیان دي. د کندهار د مرکزی زندان د رئیس ورسیال مولوی منصور وایي چې اوس چې د طالبان حکومت بیا راغله د هر چا سره به پوره انصاف وشي.
دلته خو پر ځای په حق او داسې خو چې په سلا کې د شرط موافق په سلا کېږي او دا او بل کوم چې هغه مجرم وي عدالت او خدای مجرم معلومات استی کوي کچې مجرم وو خو د خپل سزا ورته معلوموي کوم مجرم نو پر خپل لار باندې ځي راګر ځي نه په حکومت کې خو دا سو چې غیر مجرمین کسان بدل ته په کلو کلو پراته و چا پښتنه نسو کولای چا بس خاص نسو کولای یو خاص نسو کوي.
د طالبانو نوی نظام کې د تیر دور د دینو پالیسیو دوام اوس هم لیدل کیږي لکه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د وزارت بیرته فعالول او ځینې سیمو کې په عام محضر کې تورونو کسان ته سخت سختې سزاګانې ورکول د دوی د نوي دور پیلامه بلل کیږي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په یونان کې یو سارنوال د جنایتي ډلو په اړه بیړنۍ پلټنې پیل کړي دي چې د کورونا ضد د واکسین جعلي سندونه ورکوي. دغه سندونه په ملک دننه او بهرني ملکونو کې ورکول کیږي، په ځانګړې توګه د بلکان هیوادونو نه. دا تحقیقات په داسې وخت کې شوې دي چې په یونان کې د کورونا پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. انتی کراساوا د یونان رپورټ را لېږلې ده چې زه یې تاسو ته لولم. دا د یوې یونانۍ میرمنې لخوا یو حیرانوونکی شهادت ته چې د واکسین کولو نه انکار کوي. چارواکي وایي د دې اروپایي اتحادیې په ټولو ملکونو کې دوکه ورکوونکو د نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي. دغه میرمن چې نه غواړي واکسین وکړي، ځایي ټلویزیون ته د خپل ځان د نخ کار کولو په شرط وایي چې هغه د ډاکټرانو یا د روغتیا پاملرنې کارمندانو په لټه کې ده چې په هر قیمت ورته د جعلي واکسین سند ورکړي. هغه په ایتنس کې ډاکټرانو ته بلنه ورکړي. هغه وایي د حکومت د واکسین کولو په پروګرام کې د ګډون نه کولو خپل وجوهات لري. هغه وایي چې په هیواد کې په آزاد توګه د کار کولو بل وسیله نه لري، خو باید هغه سند ترلاسه کړي.
Δεν πρόκειται να εμβολιαστώ με τίποτα και θα ψάχνω να βρω γιατρούς.
هغوی تر اوسه پورې چې څومره صحي مرکزونه د زنګوهلې دي ټول ورته انکار کړی دی، ځکه چې هغوی یریږي. د یونان حکومت په دې وروستیو کې روغتیا ټولو کارکوونکو ته په ټول ملک کې امر کړی دی چې واکسین شي یا د سخت جریمې سره به مخ شي او یا به هم خپلې دندې د لاسه ورکولو سره مخ شي. د یونان حکومت چې کوم تحقیقات پیل کړي دي، هغه ښایي چې تر اوسه پورې په ټول ملک کې یوازې 10 ځایونه په ګوته شوي دي چې د واکسین جعلي سندونه ورکوي. په یونان کې کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې په ورستیو کې د کرونا په پیښو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی. یونان په یو وخت کې د کرونا نه بیخي پاک ملک و او اوس په اروپایي هیوادونو کې د ټول نه زیات د کرونا ځپلې ملک دی. په یونان برسیره په بلجیم، هالینډ، کروشیا، هنګری او بلغاری کې هم د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په یونان کې یو کس د جعلي سندونو په اړه باندې وایي: دا کس وایي چې په بلغاریا کې ورته د هغه سرچینو ویل دي چې په پلازمینه سوفیا کې ځینې داسې ډاکټران شته دي چې خلک ورته پیسې ورکړي او د کرونا واکسین سندونه ترې نه واخلي. هغه وایي چې دغه مرکزونو ته په خپل اصل کسان ورلېږلي دي. د یونان برسیره د اروپایي اتحاد په ځینو نورو ملکونو کې هم د دغه ډول غیر قانوني فعالیتونو رپورټونه خبره شوې دي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې په پراخه کچه تحقیقات شروع کړي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې د نړیوال اقلیم بدلون په بالقوت او غفایجی تاثیرات په نظر کې ونیسو، موږ په څلور لارې کې واقع یو. آیا موږ به هغه څه وکړو چې ضرور دي؟ آیا موږ به له هغه فرصتونو نه کار واخلو چې زموږ په مخ کې دي؟ یا موږ به راتلونکي نسلونه وغوندو چې کړه وګالي؟ جمهور رئیس جو بایدن د 2020 کال د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې چې په سی او پی شپږشمانه شورت لري وویل، د اقلیم بدلون لا په خوا نړۍ بجاړه کړی ده. دا یو فرضي ګواښ نه دی، دا د خلکو ژوند او معاشیت تباه کوي او په هر ځانګړې ورځ دا کار کوي. دا زموږ هیوادونو ته په ټریلیونو ډالر تاوان رسوي. د ریکارډ په سطح تودوخه او وچکالی په ځینو ځایونو کې ډیر پراخه او ډیر شدید وحشي اورونه پیدا کوي او په نورو ځایونو کې فصلونه له منځه وړي. د ریکارډ په اندازه سیلابونه راوځي او په یوه پیړۍ کې یو ځل طوفانونه واقع کېدل اوس په هر څو کالو کې پیښیږي. مګر جمهور رئیس بایدن ویل د دغې ډېرې تورې ورځې مثبت اړخ هم شته. د وعدې کوونکې فاجعه په داخل کې نه منونکی فرصت شته. موږ د نړۍ په تاریخ کې د انتاب په یوه نقطه کې ولاړ یو. موږ د دې قابلیت لرو چې د عادلانه پاک انرژۍ راتلونکي برابر کړو او په جریان کې په ملنو داسې کارونه منځته راوړو چې خې تنخواګانې ولري او په ټوله نړۍ کې فرصتونه برابروي. زمنګ د ماشومان لپاره پاکه هوا، پریمانه سمندرونه، تندرسته ځنګلونه او زمنګ د کورې لپاره ایکوسیستمونه. موږ داسې یو چاپیریال منځته راوړلی شو چې په ټوله نړۍ کې د ژوند کولو معیار پورته بی. جمهور رئیس بایدن ویلې د مریض څلور کونجه تختو او د باد د توربینونو په شمول د پاک انرژي د تولیدولو لومړیتوب په نظر کې نیولو سره موږ د راتلونکي انرژي مارکیټونو ته وده ورکوو. دا د کارونو په باره کې دي، دا د هغو کارکوونکو په باره کې دي چې د پاکې عصري د برېښنا فلزي سیخونو په زرګونو انتقالي لینونه به وغځوي. موټر جوړونکي به د برقي موټرو راتلونکي نسل جوړ کړي او برقیان به په ټول هیواد کې د 1500 موټرو د سټیشنونو شبکه جوړه کړي چې په ټول هیواد کې دوی ته برېښنا ورکوي. انجینران به د کاربن د نیونې نوي ډیزاینونه پلان کړي او د جوړونې کارکوونکي به دوی په واقعیت واړوي. بزګران به نه یوازې د نړیوالې لوګې سره په مبارزه کې مرسته وکړي، مګر له خاورې نه به د اقلیم بدلون سره په مبارزه کې هم کار واخلي. ټولنې به خپل ځانونه د نوو صنعتونو او فرصتونو سره برابر کړي. جمهور رئیس بایدن ویل دا زموږ د ډله ییز عمر چیلنج دی. په داسې حال کې موږ په دې پویوګو د بشر موجودیت ته موجوده ګواښ دی. هر ورځ چې موږ ځنډوو د نه اقدام قیمت زیاتیږي، ځکه نو دغه لحظې ته اجازه ورکړئ چې موږ دلته ګلاسګو کې د تاریخ غوښتنې ته ځواب ووایو. اجازه ورکړئ دا به د لسیزې د بدلون پیل وي چې زموږ کره ژغوري او هر چیرې د خلکو لپاره د ژوند کیفیت او ماهیت لوړوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.